د مشال ریډیو اوریدونکو د لسو بجو په خبرونه کې موږ بشیر ګواخ هرکلی کوم. هیله ده چې تر اخره پورې را سره پات شي د خبرونه له سره واوري. لسو تر لس نیمو پورې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. په تازه حالاتو مو خبرو د طاهر خان داوړ د مړینې په اړه را سره ډېر رپورټونه شته دي. هغه مختلفو مسایلو باندې دا رپورټونه دي تاسو اورېدلی شئ. او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو دوه اونیز پروګرامونه اورئ. نو هیله ده چې را سره اوسئ. اول به تاسو ته ګولایاس خبرونه وایي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر وای د طاهر خان داوړ وجنی پلټن ولټ کې اسلام آباد پولیس سره همکاري کوي. د افغانستان ولسم مشر وای له 2015 کال لایسې د افغان سرتیرو وژنه نه وی زرو ته نږدې شوې ده. او امریکا وای د سعودي خبریال جمال خوشوجی وجنی په اړه حتمی نتیجې ته به راتلونکي ونې ورسیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون د نومبر په 18 په پیښور کې خبرونه ته ویلي طاهر خان اداول د وجنې پلټون لپاره د اسلام آباد پولیسو سره همکاري کوي او د ګډي پلټنیزې ډلې نتیجو ته انتظار وکړي. د پولیسو مشر په حیات آباد کې د ایس پی طاهر خان داول کورنۍ سره د غمرازۍ وروستو چې ډیرو وویل چې ډیرو پختونو ځوابونه اوس نشي ورکولی.
ما دا اډو ویلی نه وو چې هغه د ایجنسیانو سره دی. ما دوی سره د ذاتی دښمنۍ په حواله خبره کړې وه. د جرګې له اړخه بېلابېلې پوښتنې راپورته کړې شوې وې. نو ما ورته هم دومره ویلی وو چې که ذاتی دښمنۍ نه وي نو راخلاص بشي.
خدا طاهر خان داول کورنۍ قبایلی جرګې پښتون ژغورن غورزنګ او نورو سیاسي ګوندونو حکومتي پلټون کې ډله رد کړې او غوښتنه کړې ده چې چونکې دا معامله د دوو هیوادونو ترمنځ ده نو باید نړیوالې پلټنې وشي. عوامي نېشنل پارټي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د خالی په ورځ د ایس پی طاهر خان داول د وژنې پر ضد لاریونونه وکړل. د پیښور پریس کلب مخې ته د عوامي نېشنل پارټي مرکزي او صوبایي مشرانو او کارکونکو ته په وینا کې د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل
اسلام آباد کی یو پختون افسر اغوا شی هغه په بیدردی سره په بل ملک کې شهید شي موږ نه وینو چې هغه لوی عدالت یا د هغه لوی ادارې واکمن په هغې باندې دا دومره لویه خاموشي ولې ظاهروي.
بلخوا د سوات په سیدو شریف په گراسی گراوند کې عوامي نېشنل پارټي د احتجاجي مظاهرې د لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې طاهر خان داول په وجنه کې ککړ کسان په ډاګه کړي. د پیښور کلیوالو پولیسو افسر طاهر خان داول د اکتوبر په 20 د اسلام آباد اله درکه شوی وو او د نومبر په 14 یې مړی د افغانستان نګهار ولایت کې وموندل شو. حکومت یوه کمیټه جوړه کړې چې دا معلومول غواړي چې طاهر داول څنګه له اسلام آباد تر ننګرهار ورسول شو. په کوټه کې بیګا ناوخته وسلوالو د پولیسو پخوانی ډی ای جی محمد نیم کاکړ په ډز وجلې دي. د کوټه ښار ډی ای جی عبدالرزاق چیما پرون خبرلن تویل نیم کاکړ له جمعه ته کور ته روان و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې او وسلوال له هغه ځای نه په تښتېدو کې بریالي شول. تر دې څو ورځې مخکې یو پولیس کانسټیبل هم په دغه ښار کې وژل شوی وو. د برید ذمواري طالبان منلې ده. د تبلیغي جماعت امیر حاجی عبدالوهاب د اوږدې ناروغۍ وروسته نن په لاهور کې وفات شو. تبلیغي مرکز رایوند ویلي دي چې د مولانا عبدالوهاب جنازي وخت په وروسته اعلانوي. د خبر د پاکستان رادیو سرکاري رادیو ورکړې دي. نوموړی د تبلیغي جماعت دریم امیر مولانا عبدالوهاب په 1903 کال کې په دهلی کې زیږیدلی وو او په لاهور کې لوړې زده کړې کړې وې. د پنجاب وزیرالله او نورو چارواکو د حاجی وهاب په مړینې خفګان څرګند کړی دی. نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان متحده عرب اماراتو ته ځي. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې وزیر اعظم د ابو دابي ولی عهد شیخ محمد بن زیاد بن سلطان ال نهیان په بلنه سفر کوي. وزیر اعظم په د اماراتو مرستیال ولسمشر وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مختوم سره هم ملاقات کوي. تر دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم د چین او دوه واري د سعودي عرب دورې کړې وي. وزیر اعظم د سفرونو په داسې حال کې کوي چې پاکستان مالی ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې له ملګرو هیوادونو څخه مالی امداد ترلاسه کړي. بلخوا د پیسو نړیوال صندوق یو پلاوی د قرض غور کول په غرض خبرو ترلاسه لپاره د اسلام آباد په سفر دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له 2015 کال راهیسې په جنگ کې د وژل شوو سرتیرو شمیره 9000 ته نږدې شوې ده. د ولسمشر له لوري تازه شمیرې له پخوا پرتله ډېرې زیاتې دي چې حکومت وړاندې کړې وي. ولسمشر غنی په دې اونۍ کې د واشنگټن جانز هوپکنز پوهنتون کې د نړیوالو زده کړو ته په یو ویډیو کې دا شمیرې افشا کړې. اشرف غنی د پوهنتون کې استاد پاتې شوی. ولسمشر غنی ویل چې د 2015 کال له پیل راهیسې کله چې افغان پولیس او فوج د ناټو له ځواکونو د امنیت ذمہواری پر غاړه واخستې، 8500 امنیتي ځواکونو خپل ژوند ته لاس ورکړ او د ازادۍ لپاره شهیدان شول. ولسمشر ویل په ورته وخت کې 8500 امریکایان هم وژل شول او ټول قربانیانو ته د عقیدت پیرزفنې وړاندې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی باید وپوهیږي چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کېږي. د شورا مرستیالي حبیبي سرابي پرون مشال لري ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارونو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ډاډ ورکړي چې دا وار به په کابل کې ورسره وګوري. د سرابي په وینا خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي او تفصیلات به په کابل کې مخامخ له دوی سره شریک کړي. په قطر کې طالبانو دفتر یا زلمی خلیلزاد د دې کتنې په اړه رسمي خبري نه دي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د سعودي خبریال جمال خاشوقجي په وجنه کې د زیمور کسانو په اړه وروستۍ نتیجې به په راتلونکي اونۍ کې اعلان کړي. دا لغیر سوده چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای چارواکو باور سرګند کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشوقجي د وجنې امر د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ورکړی وو. دا خبر پر واشنگټن پوسټ خپور کړ او وروسته د ایسوسییټډ پریس په ګډون نورو خبري رسنیو تایید کړل. خو د سعودي حکومت دا خبره رد کړې ده. ولسمشر ټرمپ په کالیفورنیا کې خبرونه ته ویل چې دوی ته به حتمی رپورت په راتلونکو دوه ورځو کې ملاو شي. وروسته خبر د کرکټ درکو. نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د لومړي ټیسټ میچ دریمه ورځ ده. پاکستان د نیوزیلند لومړي اننګز 153 رنزونو په ځواب کې 220 رنزونه جوړ کړي دي. نیوزیلند په دویم اننګز کې تر اوسه پورې د یو لوبغاړي په زیان 55 رنزونه جوړ کړي دي. دا د مشال لړۍ خبرونه.
اوریدونکو ګلیا ستاسو خبرونه ویل په مشال ریډیو کې په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان حکومت وایي د تحقیقاتو لپاره جوړ کړی یو کمیټه د دې په معلومولو بوخت ده چې طاهر خان داوړ څنګه له اسلام آباد وتښتول شو، خو پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په دې کمیټه باور نه لري.
د پاکستان کوم تاریخ پاتې شوی دی د دسي کمیټیانو یا جوډیشل کمیشن هغه کله مختلف منطقي انجام ته نه رسیدلی.
په پېښور کې یو بل اداکار وژل شوی ده. دلته هنرمندان له حکومته د تعصب ختمولو سره سره د ځان حفاظت غواړي.
د ریاست له اړخه هم هغه توجه نه ورکړي کی کومه توجه چې د ملک په نور سیمو کې ورکړي کیږي. نو دې کې ډېر داسې دي چې د خپلې کورنۍ ستونزې ورته هم ډېرې زیاتې دي.
او د سولې پر لور خبرونه کې به وایي چې په افغانستان کې وروستۍ هلې ځلې با آیا د جنگ ختمولو لپاره اغیز وکړي او د دې لپاره نور څومره کار پکار دی.
ضروری ده چې ټول نړۍ همکاري وکړي او سولې ته مجمن یو یو تلپای سودا غواړو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او یو بل اونۍ خبرونه ورورولې هم لرو را سره اوسئ. مشال ریډیو ته غوږیدونکو وړاندې رپورت ورزو د خبر پښتونخوا پولیسو مشر صلاح الدین مسعود وایي په اسلام آباد کې د پولیسو سره په ګډه کوشش کوي. دا معلومه کی چې د پېښور کلیوالو سیمو مشر چې ووجه شو طاهر خان داوړ څنګه له اسلام آباد تر ننګرهار تښتول شو. داوړ د اکتوبر په 8مه وتښتول شو. پرون په پېښور کې صلاح الدین مسعود خبرلانو سره خبرو کې داوا وکړه چې د حکومت لخوا جوړې تحقیقاتي کمیټې سره له نږدې کار کوي، خو بیا یې هم د خبرلانو ځینې پوښتنې ځواب نه کړې. ویل چې دا د وفاقي حکومت کار دی. په دې اړه نور حال غلام غوث دراوري.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین میسود د طاهر داوړ کورنۍ ته بیګا ماخام د پاتېه لپاره راغلی وو او په حیات آباد کې د دعا وروستو هغه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د وژل شوي اس اس پي طاهر داوړ د پیښې د پلټنو لپاره په اسلام آباد کې پلټونکې ډله یا جی آئی ٹی جوړه کړې شوې ده.
اول روز سے خیبر پختونخوا پولیس کے افسران کا اسلام آباد پولیس کے ساتھ
د لومړی ورځې نه د خیبر پختونخوا پولیس د اسلام آباد د پولیسو سره رابطه کې وو. لکه سرنګ چې د مشال خان او په نورو مهمو پیښو کې پلټون کې ډلې جوړې شوې وې، نو دې کې هم د اسلام آباد پولیسو جی آئی ټی جوړه کړې ده، او که ضرورت وي نو د خیبر پختونخوا پولیس به ورسره هم همکاري کوي. د یو شمیر پښتنو ځوابونه زه دا وخت نشم ورکولی، او دا ځوابونه وفاقي حکومت او د اسلام آباد پولیس ورکولی شي. د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین میسود زیاته کړه چې هغه د طاهر داوړ کورنۍ او قبایلي جرګې ته دا نه وویلي چې طاهر داوړ چرته دی او د چا سره دی. ما دا اډو ویلي نه وو چې هغه د ایجنسیانو سره دی. ما دوی سره د ذاتی دښمنۍ په حواله خبره کړې وه. د جرګې لاړخه بیلابیلې پوښتنې راپورته کړې شوې وې، نو ما ورته هم دومره ویلي وو چې که ذاتی دښمني نه وي نو را خلاص بشي. تر دې وړاندې به په تیرو وختونو کې هره ورځ وړې او لوی د ترهګرۍ پیښې کېدلې. خلک دې لږ انتظار وکړي نو هر څه به په ډاګه شي. کسون د طاهر داوړ د لادرکه کېدلو او بیا وروستو د هغه د وجلو د پیښې لپاره په اسلام آباد کې جی آئی ټی یا پلټون کې ډله جوړه کړې شوې ده. خو د طاهر داوړ کورنۍ او قومي جرګې د حکومتي پلټون کې ډله رد کړې ده، او دوی وایي یوه نړیواله بې پلوه پلټون کې اداره دي د دې پیښې پلټنې وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو همدې سره تړلې یو بل ریپورټ درته دررو. د طاهر خان داوړ کورنۍ او پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومت لخوا د داوړ د وژنې په اړه د پلټنو په کمیټې بې باوري ښودلې ده. دوی وایي کله چې طاهر خان داوړ د ملک له مرکز اسلام آباد وتښتول شو، نو چارواکو یې د خوشې کولو لپاره لازم ګامونه وانخیستل، نو ځکه یې اوس په پلټنو هم اعتماد نه کوي. دوی نړیوالې پلټنې غواړي. په دې اړه شاهین بونیری یو رپورٹ جوړ کړی چې پکې دا هماورو چې په اسلام آباد کې په وفاقي کچه د طاهر داوړ د وژنې د پلټون لپاره څه کیږي.
د اسلام آباد چیف کمشنر عامر علي احمد د خیبر پختونخوا د وجل شوي پولیس چارواکي طاهر خان داوړ د وژنې د پلټنې لپاره یو اوه کسیزه پلټنیزه ډله ګمارلې ده. پرون د چیف کمشنر له دفتره په یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوي چې د اسلام آباد پولیسو د پلټنو د سانګې مشر باید د دې کمیټې مشري کوي، او د نورو پولیس چارواکو په ګډون د استخباراتي ادارو چارواکي باید د دې ډلې غړي وي. پښتون تحفظ مومنټ چې د زیارت په ورځې د طاهر خان داوړ د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې، تور پورې کوي چې حکومت د طاهر داوړ د وژنې د پلټنو په اړه سنجیده نه دی. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د غورزنګ ویان فضل خان اډوکیټ وویل لدی وړاندې هم په پاکستان کې د یو شمیر پیښو په اړه پلټنیزې ډلې جوړې شوې، خو نه یې نتیجې راوتې دي او نه د ځپلې شوو کورنو سره انصاف شوی دی. نوموړي زیاته کړه
چې د پاکستان کوم تاریخ پاتې شوی دی، داسې کمیټیانو یا جوډیشل کمیشن هغه کلم خپل منطقي انجام ته نه دی رسېدلی. که تاسو ماډل ټاون واقعي وګورئ، تاسو د حیدرآباد کمیشن وګورئ، تاسو کوټا کې چې کوم وکیلان قتل کړي دي دا هغې وګورئ، کمیشنونه جوړ شوي دي، خو د سپریم کورټ د ججانو باندې کنسیسټنګ کمیشنونه جوړ شوي دي، هغې راپورونه ورکړي دي، خلکو باندې ذمواریانې راوستې دي، ورینه باوجود هم هغه خلکو ته، هغه کورونو ته، هغه فیملیز ته، هغه افیکټیز ته انصاف نه دی ملو شوی.
بلخوا د طاهر خان داوړ کورنۍ د حکومت لخوا ګمارل شوی پلټنیز ډله رد کړې ده، او غوښتنه کړې چې د دې وجنې پلټنې د نړیوالې ادارې وکړي. د طاهر داوړ ورور احمد الدین داوړ په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
موږ زیات کوشش دغه چې کوم بهر ملک چې کوم ادارې دي چې هغه راشي واغه تحقیقات وکړي، نو دا به پته ولګي چې آیا زمور کیس افغانستان سره کې باندې شوی دی یا پاکستان سره باندې شوی دی. د دې تحقیقات په هغه خلکو کوي چې کوم نیوټرل خلک دي. نیوټرل مطلب چې نه به د افغانستان په کې څوک شامل وي، نه به د پاکستان په کې څوک شامل وي. نو داخلي تحقیقات وکړي، نو دغه رزلټ خامخا راوځي.
اوس پوښتنه دادا چې د طاهر داوړ د وژنې د نړیوالو پلټنو لپاره قانوني لار څه ده. د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د قانوني چارو پو شاب خټک وایي چې کله یو معاملات د دوو هیوادونو ترمنځ وي، نو د هواري لپاره نړیوالې ادارې پلټنې کولی شي.
د نن اقوام کې چې کوم ادارې دي، انټرنیشنل کورٹ آف جسٹس ته، انټرنیشنل کریمینل کورٹ ته، یا د یو این مختلف بازی انویسټیګیټیو برانچز دي په دې سلسله کې، نو باید چې هغوی په دې انکوائری وکړي، انویسټیګیشن وکړي او په دې باندې خپل فائنډینګز ورکړي. هغوی په خپله هم اکشن اخیستی شي، دا د یونایټیډ نیشنز د جنرال اسمبلی سره دا پاور وي، د سیکورټي کونسل سره دا پاور وي، چې کوم انټرنیشنل کریمینل کورس دي دا هغوی سره هم دا پاور وي. نو زما په خیال هېڅ بده خبره نه ده چې دا رښتیا معلوم شي چې افغانستان داسې څه کار کړی وي یا کوي چې دا هم مخې ته راشي او زمونږ ملک کې داسې څه ګډوډ روان وي، نو په کار ده چې هغه مخې ته راشي.
د یادونې وړ ده چې طاهر داوړ د اکتوبر په 20مه نیټه له اسلام آباد نامعلومو کسانو تښتولې وو چې مړی یې د نومبر په 14مه نیټه پاک افغان پولې ته نږدې په ننګرهار کې وموندل شو. وزیر اعظم عمران خان هم په دغه اړه د پلټنو او زر تر زره د راپور ورکولو ویلي دي.
اوریدونکو تاسې د شاهین بنیری ریپورت واورئ. د په اړوند یو بل ریپورت هم لرو. عوامي نېشنلګوند د طاهر خان داوړ د وژنې خلاف مظاهرې پیل کړې دي. دوی له حکومت غوښتي چې د خلکو ژوند دی خوندي کړي. دوی وویل چې په دې اړه د عدلي چوپتیا هم پوښتنې راپورته کوي، ځکه چې چیف جسټس په پاکستان کې په هر مسله له خپلې خوا نوټس اخلي، خو تر اوسه په دې اړه چارواکي نه دي ورغوښتي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي دوی د طاهر خان داوړ د وژنې په اړه پلټنې کوي او ډېر ژر به وزیر اعظم عمران خان ته په دې حکله خپل رپورټ وړاندې کړي. په دې حکله نور حال خالد خان اورو چې رپورټ یې د مظاهرې په غږونو پیلېږي.
دغه شعارونه پېښور کې د عوامي نېشنل پارټۍ د کارکنانو او مشرانو دي چې د اس پی طاهر داوړ د وژنې خلاف یې په ټوله صوبه کې د خالی په ورځ د احتجاج غږ ورکړی و او دغه یې غوښتنه کوله چې د طاهر داوړ د تښتولو او وژلو پلټنې دې وشي او نور د پښتنو وژنه دې بند کړی شي. دا عوامی نیشنل پارٹی قائم مقام مرکزی صدر غلام احمد بلور، مرکزی ستر سکتر میاں افتیار حسین، صوبائی ستر سکتر سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او دادا گن نور و مشرانو دا پیخور پریس کلب مختا دا احتجاجی لارین مشری کولا. میاں افتیار حسین پخپل وینا کی اوائل
زمان دا عوامی نیشنل پارٹی خویو سیدہ سادہ مطالبہ دا چی دی باندی دی تحقیقات وشي. خو د طاهر زوی یو خبره کړې ده، هغه وایي چې دا د انټرنیشنل لیول باندې تحقیقات وشي. دا اقوام متحده اداره جوړ کړي. دوی کې ډېر لوی وزن دی چې کله په اسلام آباد کې او بیا په افغانستان کې واقع کېږي نو دوه ملک شو. نو چې دوه ملک شو نو تحقیقات چې یو ملک کوي نو د بل به پېښه کړي او چې بل کوي د بل به پېښه کړي.
سردار حسین بابک وویل چې د یو پښتون افسر په اسلام آباد کې غایبېدل او بیا د هغه مړی په افغانستان کې موندل ډېر سوالونه روچت کړي دي. هغه زیاته کړه چې مرکزی او خیبر پښتونخوا حکومت د طاهر داوړ په تښتولو او وژلو کې یو مجرمانه خاموشي اختیار کړې ده او دغه شان د پاکستان ستر عدالت هم د یو پښتون پولیس افسر د وژنې هیڅ نوټس نه دی اخیستی.
اسلام آباد کی یو د پنجاب افسر اگر ٹرانسفر کی ادھر دی وطن د ټول ملوی عدالت دغه چیف جسٹس دغه خلاف قومو کو ایک چنلی یا باغ اسلام آباد کی چې یو پښتون افسر اغواشی هغه په بدردای سره په بل ملک کې شهید شي، موږ نه وینو چې هغه لوی عدالت یا دا هغه لوی اداري واکمن هغه باندې دا دوره لوی خاموشي.
دا یادونه ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اس پی طاهر داوړ د وژنې وروسته د جاینټ انکوائری کمیټې اعلان کړی دی چې د استخباراتي ادارو ISI او MI استازي پکې هم شامل دي. دغه شان د خیبر پښتونخوا حکومت اس پی طاهر داوړ ته د شهید پیکج اعلان کړی دی او د خاندان سره مالی مرستو هم اعلان کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجره
په دو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوری
په پاوکم پینزو بجو.
مشال ریڈیو اور یوردن کو دغه پرون ته سنن ل مشال ریڈیو نشرو په پېښور کې یوه بله هنرمنده وژل شوې ده. د پولیسو تر مخه د سونیا په نامه یوه اداکاره هغه کس وژلې چې دی ورسره له واده انکار کړی و. پښتانه هنرمندان وایي دوی نه یوازې د سخت دریځو لخوا ګواښونو سره مخ دي، بلکې د ټولنې ځینې خلک ورسره تعصب هم پالي. دوی زیاتوي پر ډېرو هنرمندانو د زیاتېدونکي تشدد یوه وجه دا هم ده چې ملوثو کسانو ته سزا نه ورکول کېږي. شاهین بنیره په دې اړه رپورټ لري.
د یو تازه راپور تر مخه په پېښور کې د جمعې په شپه د مصدق په نوم یو تن د سټیج اداکاره سونیا په ډزو ویشتې او وژلې ده. د پېښور د کوتوالۍ تاڼې پولیس چارواکي وایي چې مصدق د سونیا رشته غوښته، خو هغې انکار وکړ چې په نتیجه کې پرې هغه ډزې وکړې او زخمي کړه، چې وروسته یې په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړه. په پېښور کې د کلتوري چارو پوه او وکیل اکبر هوتی وایي چې په سیمه کې هنرمندان د ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو په ریاستي یا ټولنیزه کچه د دوی د امنیت او ستونزو د هواري لپاره څه کار نه کیږي. نوموړی زیاتوي په ټولنه کې ورته ځینې خلک سپک ګوري او ریاست هم غم نه کوي.
خیبر پختونخوا دا یا فاټا دا یا دې سره تړلې پختون کوم بیلټ دی، نو دغه ځای کې چې کوم هنرمندان دي یا دلته کوم د فن سره وابسته خلک دي، دې خلکو ته سماجی طور باندې هم یو ترچ شته. داسې چې کوم دلته په کوم ځای کې د بنیت پرستی ډېر زیاته ده، هلته چې کوم اثرات دي داغې، نو یو خو دغه وجه هم ده، یو د ریاست له اړخ هم هغه توجه نو ورکړی کیږي کومه توجه چې د ملک په نور سیمو کې ورکړی کیږي. نو دې کې ډېر داسې دي چې د خپلې کورنۍ ستونزې ورته هم ډېرې زیاتې دي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور څنګه ادعا کوي چې د هنرمندانو د مرستې لپاره یو شمېر پروژې پیل کړي دي او غواړي چې صوبا د فن او هنر له پلوه وده وکړي. د کلتور د څنګ ډایرکټر شاباس خان په دغه اړه بیګا مشالې ډو ته وویل چې صوبا کې د امنیت د ښه کېدو سره کلتوري هلې ځلې هم ګړندې شوې دي.
دین مخ کې په نوخار کې فیمل هنرمند او هغه سره دغه شان دی او واقعي رونما شي او هغه جنرال لا ان اورډر تھریټ نه دی، هغه تعلق بالکل پرسنل لیول دی، بالکل دا کسان په ټارګټ بالکل داز ایکسپټ کوم. خو اذروایز زمون کې کوم جنرال لا اورډر سچویشن دی، هغه کې ډیر زیات بدلون راغلی. د تیر کال یو نیم کال نه چې تاسو په صبح کې وګورئ نو کلچر اکټیویټیز داسې طریقې سره سٹارټ شوی دی چې هغه کم یو کلچر سفوکیشن وي هغه ډېر حد پورې کیټر شوی دی. لکه په ډېر ځای کې موږ د کسان نشو مور ته نو شي شو کو ځان د لیکان تیر هغه غته فستیوال کې یتن کمپټیشن دی، رباب کمپټیشن کې موږ خپل چې کم زموږ ډومین نه مختلف ایونټس موږ لګیا یو کو.
د یادونه وړ دا چې روان کال د اگست په میاشت کې په نوخار کې د ریشم خان په نوم یو سندرغاړی خپل خاوندو وجله. همدغه رنګ په تیرو کلونو کې د ایمن اداس، غزال جاوید، نیلم او ګلناس په ګډون یو شمیر سندرغاړي او هنرمندانې د خپلې کورنۍ د غړیو لخوا وژل شوې دي.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ورې په خبر پښتونخوا کې تحریک انصاف حکومت په خپل تیر دور کې هنرمندان ته میاشتنۍ پیسې ورکولې. د دې کار مقصد بې وزلو او ناروغو هنرمندانو سره مرسته کول ښودل شوی و، خو اوس دغه ادیبان، سندرغاړي او اداکاران وایي دا پیسې ودرېدلې دي او اوس چې د تحریک انصاف حکومت بیا راغلی دوی د دې مالي مرستې د بحالۍ غوښتنه کوي، چې تفصیل یې د رابع اکرم خان په رپورټ کې شته.
د خیبر پختورخوا د ریډیو او ټي وی هنرمندانو، شاعرانو، ادیبانو او مصورانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی د 500 میاشتنو ودرول شوی وظیفې د بحالی کړې شي. خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف تیر حکومت صوبه کې د فنکارانو خیرخېګړې لپاره دا وظیفې مقرر کړې وي او هر میاشت به 500 فنکارانو ته 150 روپۍ ورکولې. په خبر کې د پاکستان ټلویزیون د پښتو ډرامو مشهوره پخوانی هنرمنده او صدارتي وړې یافته نوشابه وایي چې د حکومت لخوا دا فنډونه د فنکارانو سره مرسته وه او د کور خرچې پی روان وو.
فنکار به دومره مجبور نه، دومره به بے بس نه، دومره به د خلکو په نظر کې سپک نه. دا غي د کور هغه یو سلسله خو بل لږ شان، د کور بل خو به کم از کم غي ورکول شو، د کور کرایه خو به ورکې دې شو. سناس ریکوست وته کوم کدی دا به حال کړن د ډیرو خلکو کورونه به بیا د نوي سر نه دا غي نه غریب بلیدل شروع شي.
هم د پېښور ټلویزیون د ډرامو اداکار بابا خان وای چې اویا کال عمر کې به دې څه مزدوري وکړي. دی وایي چې حکومت دې د هنرمندانو خیر ښېګڼې لپاره ضروري ګامونه واخلي.
مخکې مونږ ته یو کال مخکې تر راکړې وه نه بس دا فنډ بند شوی دی او د ټوټل کی پی کے فنکاران ډېر اسدا حال کې دي. ډېر خراب شول غریبان سوکچر ته لاړل او دا هغه فنکاران هم دي ورکې چې لکه سپوز زه ځان درته یادوم بابا خان دی ټلویزیون ته دی سکرین ته ډېر کال ورکړ 30 ایئرز او زه په دې حال کې یم چې اوس ما سره نه د بچو لپاره فیس شته نه د کور کرایه شته نه بل څه شته.
د دې هنرمندانو په وینا چې تیر کال ورته 8 میاشتې دا فنډونه ورکړی شوي وو او دې کال دا 2 سلې ورکړی شو چې کوم حکومت بند کړی دي. د خیبر پښتونخوا د ریډیو او د ټي وي د فنکارانو د اتحادیې صدر غلام محمود شهاب وایي چې په وظیفه کې د 500 میاشتو ځنډ له وجې هنرمندان پریشان دي.
هایکورټ یو حکم ورکړی وو مونږ ټول فنکاران استعفا دي ټول راغلي هایکورټ یو حکم ورکو چې دوی ته خپلې معاوضې ورکړي باوجود د دې مطلب دا چې تر اوسه پورې ټال مټول روان دی پاږې کې کله نیب باندې کوي کله یو سو بل سو نیب ته مونږ لاړو هغې نه مونږ هغه کلیئر کړو هغوی زمونږ هېڅ اعتراض نشته.
د خیبر پښتونخوا د کلتور د څنګې ډایرکټر شهباز خان وایي چې هنرمندانو ته فنډونه ورکول د دې ترمنځ د خپلې نااتفاقۍ له وجې بند شوي وو ولې چې د هنرمندانو ځینې کسان د دې په شفاف توګه د ورکولو په اړه هایکورټ او کامې احتساب بیورو ته تللي وو.
دا میاشت مونږ مکمل کوشش چې د مونږ مطلب د دې کوم سټاپنډ دی غور پر ریلیز کو د دې مونږ اکسټنشن راغشته دی تر جون 2019 اپورټ وا انسټالمنټ دوی ته الریډي پېښې شوې دي او انسټالمنټ پاتې دي دا به دوی ته په ریګولر منتلي بیسس ځوان به شروع شي او دوی ته به پېمنت سٹارټ شي. خو دا سرکار د وجه نو سټاپ دا انټر رایولیز یا پروفیشنل چیلیز چې په کوم ارټست کمیونټي کې دا د دې د وجه سٹاپ شوی دی. د دې خپل کې جګړې دي هغه جګړې کې دوی سرکار جوډیشي
د تیرې یوې لسیزې راسي د امنیت د خراب صورتحال له وجې د پېښور د هنرمندانو کار کې نمایه کمی راغلی وو. د دې په وینا چې کار هم نه وي او حکومت د ضرورتمند هنرمندانو فکر هم نه کوي نو هنرمندان به چرته سي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سره کړه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلې پېمې ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ په دې کې نه زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کیږي.
دا سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د خبرونو تاسو ته لږ وروسته وړاندې کوو خو د سولې په اړه تاسو ته یو رپورټ اوس خبروم. د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په دې وروستیو کې په قطر کې او په افغانستان او پاکستان کې بیلابیل ملاقاتونه کړي دي. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه راغله چې زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبان سره یو ملاقات کړی چې تر اوسه پورې چا ته په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او هغه به د دغه ملاقاتونو جزئیات او تفصیل د دوی سره او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره نن شریک کړي. فرشته جلازه یې نور حال درته وایي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اطمینان ورکړی چې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات به ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون له قطره کابل ته ستون شوی دی. دا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه د خبرو لپاره سیمې ته د خلیلزاد دوهم رسمي سفر دی. مخکې د سولې عالي شورا شکایت درلود چې زلمی خلیلزاد د سولې لپاره له روانو هڅو دوی څنډې ته کړي دي. خو د دې شورا مرستیالي حبیبه سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد د کتنې ډاډ ورکړی دی. هغه څه چې موږ ته مهمه ده دا ده چې کومې خبرې چې په قطر یا بل هر ځای کې کېږي باید د سولې عالي شورا سره مطرح شي. موږ ته د خلیلزاد لوري پیغام را رسېدلی چې له موږ سره به پر هغو موضوعاتو چې په دوحه کې خبرې ورسره کړي بحث وکړي. موږ به له خلیلزاد سره مخامخ وګورو او خبرې به ورسره وکړو. د رپورټونو پر اساس زلمی خلیلزاد کابل ته تر تګ مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي او د سولې لپاره پر روانو هڅو یې خبرې ورسره کړې دي. د دې خبرو جزئیات نه دي خبره شوې. د سولې د عالی شورا مرستیالي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې رپورټونه ورسېدلي چې خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر استازو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه جوړجاړی کړی دی. میرمن سرابي وویل چې له خلیلزاد سره په کتنه کې به دا پوښتنه وکړي او خپلې اندېښنې به ورسره شریکې کړي.
د فرشتې جازې رپورټ موارد اوریدونکو لس نیم بجې شوې. له ګلای څخه د خبرونو لنډیز اور. دا خبر پښتو د پولیسو مشر صلاح الدین رسول پرون د نومبر په ولسمه په خبر کې خبرانو ته ویل چې طارق خان داول د وژنې پلټون لپاره د اسلام آباد پولیسو سره همکاري کوي او د ګډې پلټنیزې ډلې نتیجو ته انتظار وکړي. د پولیسو مشر په احتیاط کې د ایس پی طارق خان داول کورنۍ سره د غم راځي وروسته ویل چې د ډیرو پښتنو ځوابونه اوس نشي ورکولی. عوامي نشل پارټۍ د خبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د خالي په ورځ د ایس پی طارق خان داول د وژنې پر ضد لاریونونه وکړل. بلخوا په د سوات په سیدو شریف کې په ګراسي ګراوند کې عوامي نشل پارټۍ د احتجاجي مظاهرې لار د حکومت غوښتنه وکړه چې طارق خان داول په وژنې کې ککړ کسان په ډاګه کړي. په کوټه کې بېګانه وخت او سوال د پولیس پخوانی ډی آی جی محمد نیم کاکړ په ډزو وجلې دي. د بریځ مواري طالبانو منلې ده. د تبلیغي جماعت امیر حاجی عبدالوهاب د اوږدې ناروغۍ وروسته نن په لاهور کې وفات شو. تبلیغي مرکز رایبند ویلي دي چې مولانا وهاب د نازې وخت په وروسته اعلانوي. نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان متحده عرب اماراتو ته ځي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړي چې وزیر اعظم به د متحده عرب اماراتو لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له 2015 کال راهیسې په جنګ کې د وژل شوو سرتېرو شمېره 9000 ته نږدې شوې ده. ولسمشر غنی په دې اونۍ کې د واشنګټن جانز هوپکنز پوهنتون کې د نړیوالو زده کړو ته په وینا کې دا شمېرې افشا کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی باید وپوهېږي چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه پایله کېږي. د شورا مرستیالي حبیبي سرابي پرون مشرانو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زمي خلیلزاد ډاډ ورکړ چې دا وار به په کابل کې ورسره وګوري او تفصیلات به ورسره شریک کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د سعودي خبریال جمال خاشوجي په وژنې کې د ذمهوار کسانو په اړه وروستۍ نتیجې به ډېر ژر دوی ته ورسېږي. نوموړي دا خبره پرون تلیفونیا کې خبرونه وکړه. اوریدونکو ګولایا ستاسو د خبرونو لنډیز وایو. تاسې مشال ریډیو ته غوږی او سم ورورولي ونیزه خبرونه اورو چې بورول کاکړي درته جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسید مشال رادیو په اونیز خبرونه رورولي کې مو زه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په اټلی کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده حاصله ده. ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی یو کنه؟ هلته په تیرو کړو کلونو کې ښه او بد یادونه څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته پکتو په خپل ټولنه کې ولسته او په ځانګړي توګه ځوانانو ته څه پیغام لري؟ د دې هر څه په اړه په دې خبرونه کې اوري. اټلی په اروپا کې هغه هیواد دی چې نه یوازې د مځکې له پلاو یو لر تر ټولو لوی هیوادونه دی، بلکې تر نورو اروپایي هیوادونو اوږد ساحل هم لري او همداسې تر 450 زیاتې وړې او لوی جزیرې لري. د اټلی پلازمینه روم دی او له هغه وروسته یې په لویو ښارونو کې میلان، ناپولی، تورینو او داسې نور دي. اټلی په ټوله اروپا کې د آبادی له پلوه پنځم لوی هیواد دی. د نړۍ پر آبادی نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو لمخې د اټلی ټول آبادی د وخت څخه کم 6 میلیونه ده. په دې هیواد کې د نړۍ د زیاتره لوی مذهبونو پلویان ژوند کوي. پر مذهبونو د نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې تر ټولو زیات شمیر د هغو خلکو دی چې د عیسوي مذهب پلویان دي. هغوی د هیواد د ټولې آبادۍ څخه باندې 3.8% جوړیږي. ورپسې هغو خلکو شمیر دی چې پر مذهب باور نه لري. دوی د مجموعي آبادی څخه کم 2.5% دي. په نور مذهبونو کې بیا مسلمانان تر ټولو زیات دي، چې شمیریا د هیواد د آبادی 3.5% کیږي. په ایتالی کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شته. مولوی محمد طاهر احمدزی په ایتالی کې ژوند کوي او هلته هم کار کوي او هم د جماعت امامت کوي. نوموړی وایي هلته لتګ وروسته د نورو مسلمانانو په مرسته په داسې ځای کې جماعت جوړ کړی و چیرې چې تر دې وړاندې په هغه ځای نږدې سیمه کې جماعت نه و.
یو څه تعداد د مراکش و کسان عربان و یو څه تعداد بنګالیان و یو نور تعداد ترکی و بیا دا کسان می را ټول کړه. همدلته تقریبا یو اویا اتیا کسه شو. اویا اتیا کسه شو بیا هماغه وتې امزاګانې مکړې دم پیش کړه کومونې ته. کومون ته مې څه پیش کړه بیا دلته موږ یو جای په کرا باندې ونیو او هغوی دوی موږ ته اجازه راکړه. بیا همدلته جومات جوړ کړ او بعضې وخت هم ټاکلی چې لکه جمعې شپه چې علاقان راټولېږي د چا چې کوم چینیز ده یا کوم سوال کوي بس همالته یو بل سره علاقات شو.
مولوی محمد طاهر هلته د مذهبي ازادي په اړه وویل پر هیڅ مذهب هم نه بندیسته او نه څه ستونزې ورته جوړېږي.
هر مذهب چې هغه اسلامي که غیر اسلامي نو هغوی ته آزاد فضا کې اجازه ورکوي، ولکې هم د منزل لپاره هم د نور شرایط لپاره. خو د دوی په قوانینو په مطابق فرض که د باندې په جهر اذان سه دننه جومات څه بکوي. یا مثال یو مشکل داده چې ډېر بېدوار به نه چې هغه منطقه کې ځکه خلک تکه کېږي جومات مخکې زیاد بېدوار باز جوړ نه شي په قرار باندې له جومات ووځي ډېر جګ غږ باندې ونهغږي. دغه یو څه مشکلات ده هغه هم د خلکو لپاره چې خامخا خدای ناخواسته څوک شکایت ونی کړي نور څه مشکل نه سر فضل خدای ده.
نوموړی وایي یو خو ځایي خلک ورسره ښه چلند کوي او بل دوی د هیواد قوانینو ته پوره احترام کوي، نو هیڅکله هم د مذهب پر اساس توپیری چلند نه دی ورسره سوی.
اسلام زه یو دین د قربان نشم چې په خپله دغه نور مذاهب یا دغه نور ادیان چې دي یا د خلک ژوند کې در دموږ هغه روحیت څه ګوري، د دموږ وضعیت څه ګوري، د دموږ اخلاق څه ګوري، دوی په خپله متاثر کیږي نو موږ سره ډېر ښه سلوک کوي. هغه کوم انداز کې چې موږ روان یو دوی هم خوشحاله دي موږ هم خوشحاله یو. څه مشکل تاسو پر خونه ده پیښې زیباد هم الله پاک رفود رحیم ده چې په همدې سختي سره موږ مخته لاړو.
دی وایي بدی خاطرې نه لري خو خوږې خاطرې خورا ډېرې دي.
دلته هغه اول پروګرام موږ د اختر لپاره ونیو نو زموږ جای نه وو جای نه وو جماعت نه جای دودو تعداد مسلمانان ډېر زیات وو. بیا اجازه مو واخیسته بیا په خپله کرابیني دی په خپله د دوی دولت زموږ امنیت ونیوو جای راته مشخص که اصلا پارکینګ څه جای وو. بیا نور دغه پاشونه د شهر مو په خپله راوړو د فضل خیر مسلمانان عربان زیاد هلته جای نه جوړ کړه.
محمد ګل مجبور له تیرو لسو کالو راهیسی په ایتلی کې میشت دی او د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې ژوند او کار کړی دی. نوموړی وایي هلته خلک له نورو سره هیڅ ډول توپیری چلند نه کوي.
د مذهب د ازادۍ په باره کې دا خلک بیخي تعصب نه لري، نه د رنګ تعصب سره ده، نه د مذهب تعصب سره ده، نه د قوم تعصب سره ده، نه د ژبې تعصب سره ده. په سلو کې یو نفر که چیرته وي خو هغه موږ نه ده لیدلی.
محمد ګل مجبور وای د ایتلی هیواد خپل قانون داسې جوړ کړي او عملي کړي دي چې د مذهب منونکو او یا نه منونکو ټول حقونه پکې خوندي دي.
یعنی د مذهب د احکام لاندې قانون نه ده جوړ شوی. یعنی ازادي ده که څوک مذهب کی که نه یې کی، که څوک کوم رقم مذهب کی دی که نه یې کی، د خپل مذهب دوی پرې کوي. چاته داسې نه وایي چې مذهب وکړه دا دی ویلې پرېښې ده. نو دلته په دې اصولو د مذهب ازادي د هر رقم کلتور ازادي په د حکومتو په قانون کې ازادي هیڅ مشکل نه لري، نو په دې خاطر د مذهب ازادي به حد ده. هر څوک کولی شي په هر مذهب په هر دین چې وي خپل دینی مراسم په ازادانه ډول سرته ورسوي.
اټلی هم په هغه هیوادونو کې دا چې په دې وروستیو کې په کې ځینې داسې ناوړه پیښې شوې دي چې بیا یې ذمواري سخت دریځو مسلمانو ډلو منلې ده. محمد ګل مجبور وایي چې کله داسې پیښې وسی نو بیا د اټلی خلک که څه هم غبرګون نه شي خو نظر ساتنه کوي چې دا سخت دریځي ډلې هلته پر خلکو نفوذ ونه کړي.
په اصطلاح یوه کنترولي سترګه ورته ګوري، ځکه چې کله بعدې پیښې وشي یا وشوې نو دغه مسؤلیتونه مسلمانان اخلي. بیا په مسلمانانو کې خاصې ډلې دي چې هغه دوی ته اوس معلومات شوی دی چې دا ډلې خپله مسلمانان وژني، نو دوی داسې فکر کوي چې دغه خلکو دا خلک د دغو ډلو اغیزو لاندې نه وي، نو مونږ کنترولیږو. نور بد چلند نه کړی ده نه بله، خو د کنترول لاندې یو، خاص په دې خاطر چې دا خلک د دې وژنو وژونکو ډلو د اغیزو لاندې نه وي راغلي.
هجرت زازای وای له تیرو شاوخوا او کالو راسی په اټلی کې میش دی او ش په آزاد سره خپل مذهبي مراسم تر سره کوي.
جمعتونه مشته دي وختر خرم کو په اکثر منظم کو جمعت کې، نو دا څه کو خپل مذهبي منځونه او دا کوم چې په اړه د کور کې کې په جمعت کې دا کو ټولو نه هیڅ مشکل نشته، هیڅ مشکل نشته. که موږ کې تر تاسو مو چې موږ ما کا او هغه تاسو د خپل خوغه دا نو تاسو مو ته د دې سره نو چې موږ ما کا یا دا کار ما کا.
له نوموړي څخه مې پوښتل چې کله هم د مذهب پر اساس توپیری چلند یا سلوک ورسره سو دی او کنه، نو هغه وویل
نه مو په تاسو سره پوره ستنې نه لري چې چا سي سپکاوي کې کوم مسجد غلط کار کړی وي کوم هغه کړتو ته په معنا ته لري.
هجرت زازی وویل چې کله په نړۍ کې سخت دریځي مسلمانې ډلې کومه پیښه وکړي نو دوی پرې ځوریږي، د ده په وینا دا ځکه چې هلته د اسلام نوم ورسره بدیږي.
خامخا کوي نو دا وایي چې وګور داسې مسلمانو بدنامي کوي، مطلب چې کوم ځي کې څوک یو داسې غلط کار کوي چې یو کې باید صحیح ژوند وکړي. مسلمان خو ګور کوم سره دي خو داسې چې اول ښه اخلاق دي بار چا سره باید ښه وخت تېر کړي دا غلط کنه باید ونه کړي سړی دا خو خامخا نو مسله به خامخا کوي.
نوموړي وویل بدی خاطرې نهسته خو یو خوږه خاطره یې داسې بیان کړه. فیض الله وای اروپا ته وړاندې راغلی او خو په اټلی کې له 2014 کال راهیسې میشت دی. دوی هلته د مذهبي مراسمو په اړه وایي
چې دا لمونځ ټیم شي او د هر وخت لمونځ ټیم شي تری چې کې په هر ځای کې کړای شي، که لمونځ وي که خپل د مذهبي هر هغه وي په هر وخت کې کړای شي. څه پابندي بېخي نشته چې د کار په سر ورته وایي چې خپل لمونځ کوم درته خوشحالېږي او اعتبار دې زیاتېږي او ډېر په مینه درته وایي چې زه خپل لمونځ وکړه خپل اودس دې وکړه خپل وخت درکوي.
فیض الله وای پر دې خبره د اټلی له حکومت او ولس څخه ډیر خوشاله دي چې دوی سره ډیر همکاري او ښه چلند کوي.
نو دغه واجه کوم ډیر په خوشاله او بلاخره داسې نور وختونه راغله لکه د اختر لمونځ شو چې حکومت کې نه ځای نه وي، نو بیا داسې یو خفت ماحول ته خوشاله کوي په غوږ کې تا مثلا سیکورټي ټول دین سي ډیر په ښه غوږ سره خو دا چې دوی ګورم ډیر په ښه اندازه یاد کوي.
دوی وایي هیڅکله هم د مذهب پر اساس توپیری چلن نه دی ورسره سوی او نه یې له بل چا داسې خبر اورېدلې ده.
یاره تر څو خو ما داسې نه دی اورېدلې، خپل اختیار یې خود اختیار یې ورغوله چې هر څه کې اوس زه خپله اوس بیرون راوتلایم په دغه شخصي کلی کې راوتلایم چې خبره چې درته خوشحالېږي چې ودې ګوري.
فیض الله زیاته کړه چې په مسلمانو هیوادونو کې چې یو شمېر ډلې په اروپا پسې غلط تبلیغ کوي د ده په وینا هغوی له ځانه خبرې کوي.
څو کاله کېږي 2009 نه دی خو دلته اوسېدلی یم په د اروپا کې لکه ناروی شو، جرمني شو، فرانسه شو، یونان شو، په دغو کښې خو ما داسې په میاشتو میاشتو کې روخو لوخ مې ژوند تېر کړی ده، تر اوسه پورې ما ته داسې شمې دي. نو که هغه څوک وایي چې دا نه شته خو یو بل تر نږدې نه دي لیدلي، هغه د دانه یو خبره جوړه کړي چې والله داسې ده والله داسې ده، که نه هغه دوی خپله هغه ده یو کم ذهن پورې تړلې ده، نو چې یو به ذهن دومره رسېږي.
نوموړی وای د سخت دریځو ډلو کړنې هلته داسې یو فضا جوړوي چې بیا خلک مسلمانانو ته یو رنګه د شک په سترګه وګوري.
دوی چې کوم د پیښې ګوري یا په تلویزیون ګوري یا په هغه ګوري دوی داسې لږ مخصوص دای چې ورغوله شاید دا سړی هم داسې وي خو چې بیا دوی وپېژني بیا هغه مغسې دوی نه ده ته ګوري دوی خپل ثبوت ته ګوري چې چا کړی وي هغه ته په بد نظر ګوري چې چا نه وي کړی هغه ته وایي چې خود اختیاره یې.
هجرت زازی ویل د اروپا ولیده چې د علم پر اساس یې څومره پرمختګ کړی دی، نو د ده په وینا پر پښتنو ږغ کوي چې له داسې عناصرو لرې واوسي څوک چې دوی له تعلیمه ګرځوي.
نه باید هغو ته مونږ دغه چې باید ډېرو کلونو نه دوی ډېر لرې ځانه وساتي چې داسې خلک تر باسي مثلا یو کوم غلط هغه ته کوي دا هسې هغه دی لکه نو باید دین ډېر لرې ځان وساتي. دا پیغام د ټولو ځوانانو ده چې باید تهغو کې څوک پاپیا غلط نه شي پدې په چا په خبرو یا په چا په کیسو باید څوک غلط نه شي.
محمد ګل مجبور وویل پښتانه باید د تشدد خوښونکو حوصله شکنی وکړي، ځان وپیژني، هغه ځکه چې د ده په وینا څوک چې خپل ځان ونه پیژني هغه هیڅ مثبت کار نسی کولای.
موږ ډېر شاته پاتې یو، د خپل دین او د مذهب په کړنلاره کې شاته پاتې یو، خپل دین مو سرته نه ده رسولی، خپل مذهب مو سرته نه ده رسولی، د خپل دین په لار نه یو تللي، د خپل مذهب په لار نه یو تللي، دین یو سرته وایي موږ په بله روان یو. نو ما اولین خبره ده باید موږ اول انسانان شو، بیا هر څوک کېدای شو، بیا سم مسلمان کېدای شو. که مونږ انسان نه شو ځانونه ونه پېژنو مونږ نه بیا هیڅوک نه شو کېدای، په یوه چوکاټ کې نسیخېږو.
فیض الله وویل د پښتنې ټولنې ستونزې په تعلیم هوارېدای سي.
تعلیم چې نه وي نو رڼا نه وي، چې رڼا نه وي نو ټول به دغه خبرې کې چې یو بل پسې به خبرې کې ورپیانې چې به خبرې کې، نو دا خو تا ته خپله پته ده چې څوک تعلیم ونه لري نو هغه دا وي هغه فکر کم وي هغه مفکوره کمه وي. ما اول ارزو ارمان مې هم دا ده چې ټول په تعلیم سنبال شي او ارامي روشي. ټولو ته مې خواهش هم دا ده چې خپل لور او زوی ټول تعلیم ته وهڅوي.
مولوی محمد طاهر وای د ټولنې او کام د پرمختګ یوازینۍ لار دا ده چې تعلیم وکړي او علم حاصل کړي.
مدا پیغام ده چې دوی علم وکړي، د علم په بنیاد سره کولی شي د خپل وطن هم آباد شي او د خپل خلق هم خدمت وکړي او کولی شي نور اس انسانان خو پېږله حیوانات سره هم خېګله کړی شي. یو جاهل انسان کوي چې هغه هر څومره مشه دي هر څومره دي خو جاهل دی، خلک بشه خفایي کوي، حتی حیوانات بشه خفایي، حتی هغه از منځکې پېږدي هم منځک هم پې باندې خفایي. څه وخت یو انسان چې علم ولري انشاءالله تعالی هیڅ څوک بشه خفه نه شي. نو د ما پیغام دا ده چې دوی علم وکړي او درس وایي د خپل وطن لپاره خدمت مقصد وګرځي.
د خبرونې ګډونوالو دا هم وویل چې د دوی په فکر پښتنو ته پکار ده چې پرمختګ ته فکر وکړي او هغه خلکو ته غوږ ونیسي کوم چې دوی ته له نړۍ سره یو ځای د تللو لارې ښایي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ له تاسو څخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. زه ستاسو کوربه بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونۍ ځخ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځئ چې وایو
د سولې پر لور.
د نومبر په 9 د روس په سرخر مسکو کې د افغانستان سولې په اړه غونډه وشوه. په دې غونډه کې پر طالبانو سربیره د افغانستان سولې عالی شورا غړو، پاکستانی او روسی چارواکو برخه درلوده. آیا دا غونډه با په افغانستان کې د جګړې په کمولو څه اغیز وکړي؟ نن د سولې پر لور خبرونه کې په دې اړه خبرې کوو. زمو کوربا بشیر ګواکیم. د روس په سرکار مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې له کابل د تللي پلاوی مشري د سولې عالی شورا مرستیال مشر اجید دین محمد وکړه. اجید دین محمد دې غونډې ته تر تګ مخکې ویلي وو چې د دوی کوشش دا دی چې طالبانو ته پیغام ورسوي چې جګړه ګټه نه لري او باید د خپلو افغان وروڼو سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي.
نو زمنگا اجنڈا یا لویا خبر خمدا دیر پارا زمینہ برابر سے افغانستان کی پارا منگا وختنا دائی کی منگا لو رہے اور طالبان لو رہے سر مذاکرات تکینی خبری ہو کی اور مشکلات بنے تو سب مشکلات حل لا جاؤ
بے خبر کم آثار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی الس قسمت دے ہغ وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دلد دا مینی بادشاہی وا دارمان سیالی وا ند مین سویلے نا پکی سشک و گمان نا پکی دردو نا پیون نا پکی زخم قدرے پرلو اخترو او میلو ودان ساتلے اوتل کلو ظلمو شن خالو ودان ساتلے اوتل پیغلو ویل چی گل وطن با پکم سو کے ساتو منبد در تصویر ترکمی پسینو.
تاسی لمشال ریڈیو دا سول پر لور خبرونه اوری. تر دې مخکې افغان حکومت ویلی وو چې د سولې هر خبره باید د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وشي، نو ځکه د روس سره د داسې غونډو کېدل نه مني. مسکو دا غونډه د نومبر 9 ته وزنډوله، خو بیا یې هم پر کېدلو افغان حکومت ته باور ور نه کړل شو. له همدې وجې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل چې کوم حکومتي چارواکي په دې ناسته کې برخه نه اخلي او پر ځای یې د هیواد د سولې عالی شورا غړي ورځي چې یو خپلواکه اداره ده. د افغان پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې غړي آرین یون وایي حکومت باید په دې غونډه کې ځکه برخه اخیسته وای چې دې سره یې د طالبانو استازو سره د نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خبرې کولې شوې.
د افغانستان د حکومت نه ګډون روسیې په کانفرانس کې د افغانستان د سولې په ارتباط د دې نه ګډون د دې پایلې به منفي وسی. بلاخره روسیه به ملامتۍ نه ځان خلاص کړي او به وایي چې افغانستان حکومت استقلالیت نه لري، نو ځکه په دغه کانفرانس کې امریکا ته اجازه نه ورکوي چې دې ګډون وکړي. او بل طرف نه یو بل غټ مشکل به دی چې روسیه به بلاخره د مخالفینو سره مرستې وکړي.
جنگ را وڑے پت مرجی دا جنگ کے خور کھلے پائمان دے جنگ لٹھلے سارو مان دے
اوریدن کو ز بشیر گواخیم او تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په دې وروستیو کې د امریکای بهرنیو چارو وزارت په کابل، عراق او ملګرو ملتونو کې پخوانی امریکایي سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان سولې لپاره استازی وټاکه. دغه پراتک سره داسې رپورټونه خپاره شول چې طالبان د امریکایانو سره مذاکرات کوي. طالبان ویلي چې د دوی په فکر امریکایان د ډیرو چارو واک لري، نو ځکه باید خبرې هم د افغان حکومت په ځای د امریکایي چارواکو سره وشي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځل ویلي چې خبرې یوازې د افغانانو په مشرۍ امکان لري. په همدې حال کې پاکستان د طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر له 8 کلن زندان وروسته خوشې کړی دی. دا نه ده معلومه چې نوموړی په پاکستان کې دی او که په قطر کې د طالبانو دفتر ته لیږل شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 4 په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې پاکستان باید د سولې لپاره لا نور ډیر کار وکړي.
دا یو قدم ده، اما ډیر یو کوچنی قدم ده. اصلي خبره دا ده چې پاکستان باید د سولې ملاتړ شي، د جنگ مخنیوي کې اقدام وکړي، د دهشتګرۍ خطر په مقابل کې به څنګه همکاري کوو، ځکه دا خطر سرحد نه پیژني او ضروری ده چې ټول نړۍ همکاری وکړي او زهدیل د دې شبکو موجودیت په پاکستان کې سولې ته مجمن یو، یو تل پایه سود غواړو
د سولې پر لور.
د یادونه ده چې پاکستان پر طالبانو د محدود اثر رسوخ لرل منی، خو د افغانستان په بی امنۍ کې لاس لرل ردی. د حکومت دریز دا دی چې دوی د خپل وس مطابق د سیمې امن لپاره کار کوي. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې اورئ. د سعودي عرب په مکه او جدي ښارونو کې د جولای په 11 او 12 د نړۍ د 33 هیوادونو 110 دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه فتنه بللې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې خبرو ته حاضر شي. دوی دا هم وویل چې اسلام د مسلمانانو د وژلو اجازه نه ورکوي، نو ځکه د طالبان له جګړې لاس واخلي او په افغانستان کې د هغه جګړه نه اوږدوي چې افغانان پکې وژل کیږي. افغان حکومت د دې وړاندیزونو هرکلی وکړ، خو طالبانو دا رد کړل. طالبان غواړي چې لومړی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یو مهالویش وټاکل شي او تر هغې وروسته باید دوی ته په واک کې برخه ورکړل شي. افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو په اړه دریز لري چې لومړی خبرې شروع شي، نو بیا د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د واک په ویش خبرې کېدل شي. طالبانو په دې وروستیو کې پر پاکستان سربیره ایران او روس سره هم اړیکې جوړې کړې دي. د سیاسي چارو څېړونکي یونس فکر وای په مسکو کې په غونډه کې د افغان چارواکو ګډون نه کول یو ښه پیغام رسوي. دغه په وینا دا باید واضح شي چې طالبان یې وډله ده او باید د لاسپوڅو په توګه ونه کارول شي.
دا رقابتي غونډه ده، کله چې زموږ لوی متحدین چې زموږ سره په جګړه کې شرکت کوي، چې هغه ناټو ویله متحدي امریکا دي، په داسې کانفرانس کې شرکت نه کوي. داسې کانفرانس قطعا مؤثریت نه لري. څه کوي چې د افغانستان حکومت شرکت نه کوي.
د سولې پر لور
هم جه سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم، خوشاله اوسئ.